پېښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دیو بل غړی کې زهارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال تر رڼا لاندې درته لرو، خو د خبرونې پیل خبرونو کوو. منور شاه بوانی
د خبرونو سرټکی. د بلوچستان لسګونه سیاستوالان په پاکستان مسلم لیگ نون کې شامل شوې دي. د افغانستان، پاکستان او ازبکستان ترمن د سوداګرۍ درې اړخیزه ناشته شوې او له مصر څخه غزه پټۍ ته له ډیر وخت وروسته د تیلو اولنی ټرک داخل شوې. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان لسګونو سیاستوالانو په پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند کې د شمولیت اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې دغه ګوند رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوند له نورو مشرانو سره یو ځای پرون د نومبر په 14 په دوه ورځنۍ دوره کوټه ته رسیدلی. مسلم لیگ نون پرون په خپل رسمي ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د بلوچستان د پخوانی وزیر اعلی جام کمال او یو شمېر پخوانو وفاقي او صوبایي وزیرانو په ګډون خواوشا 500 سیاستوالانو په دې ګوند کې د شمولیت اعلان وکړ. په مسلم لیگ نون کې ګډون کوونکو سیاستوالانو کې زیاتره د بلوچستان د پخوانی واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ مشران دي. بلخوا د پیپلز ګوند او نېشنل پارټۍ ځنو سیاستوالانو هم په مسلم لیگ نون کې د ګډون اعلان کړی دی. دا له هغې وروسته ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د روان 2023 کال د فروری په 8 د عامو انتخاباتو اعلان کړی او د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران انتخاباتو ته د تیاری لپاره د بیلابیلو سیمو دورې کوي. د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کېدو پر ضد د بلوچستان په چمن خار کې پرلات نن پشپګیشتم ورځ هم دوام لري. د تاجرانو اتحادیې او سیاسي ګوندونو دا پرلات د اکتوبر په 20 پیل کړي او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه ده د پخوا په شان په پاکستانی شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. په چمن کې د لغړی اتحاد یا پنډیانو مشهر غوث الله نن مشال ریډیو ته وویل کې غوښتنه ونه منل شو نو د نومبر له 16 به د احتجاج په توګه د خلکو تجارت په وړاندې د چمن او سپین بولدک ترمنځ لوی لاره بندوي. دی وای
دا موږ په شلن تاریخ چې کومه لار بندو دا به زموږ د یو 1500 ورځې لپاره بندي. که زموږ مطالبه په دې نه سوال بیا په لنګ مارچ باندې اسمبلی مخ لزو د کوټه اسمبلی مخ بندو دا پر راتبوم جاري الله ته بوم پر لټ لګو.
نوموړي زیاته کړه چې د پرلات مشرانو یو 15 کسیزه نماینده کمیټي جوړه کړې چې په کوټه کې به له نگران صوبایي حکومت او سیاستوالو سره تر لیدو وروسته اسلام آباد ته ځي او هلته به د وفاقي حکومت له چارواکو سره لیده کاته کوي. پرلاتوالو ته هر ورځ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او د سوداګرو د اتحادیو مشران ویناوي کوي او د ملاتړ ډاډ ورکوي. له پرلاتوالو سره د بلوچستان پوځي او د نگران حکومت ولسي چارواکو خبرې کړې خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. دا پرلات له هغې وروسته پیل شوی چې د پاکستان حکومت په اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وروسته به له افغانستان سره تګ راتګ یوازې په پاسپورت او ویزه کیږي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان په قربتوب د افغانستان، پاکستان او ازبکستان د سوداګرۍ درې اړخیزه ناسته تر سره شوې ده. د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت نگران وزیر ډاکټر گوهر اعجاز پرون په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا درې اړخیزه ناسته د اقتصادي اړیکو او سیمه ییزې رابطه کارۍ د پیاوړي کېدو لپاره یو مهم قدم دی. نوموړي زیاته کړې چې د درې واړو هیوادونو د متقابلو ګټو لپاره د سوداګرۍ، سرمایه کاری او اړیکو روښانه لرلید موجود. په دې درې اړخیزه ناسته کې د افغانستان له لوري د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی، د ازبکستان د وزیر اعظم مرستیال او د پاکستان د سوداګرۍ وزیر گوهر اعجاز ګډون کړی و. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې ناسته کې د ټرانس افغان پروژې، درې اړخیزې سوداګرۍ او ټرانزیټ او د سیمه ییز اتصال په وړاندې په پروتو ستونزو بحث وشو. دا تر هغې وروسته ده چې د نومبر په 14 نورالدین عزیزی د پاکستان له بهرنو چارو له نگران وزیر جلیل عباس جیلانی سره هم د سوداګرۍ او امنیت په ګډون د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کړې وې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د مصر دوه امنیتی سرچینو ویلی چې نن له مصر څخه غزه پټۍ ته د تیلو اولنې ټرک داخل شوی دی. دا له هغې وروسته ده چې اسرائیلو د حماس پر ضد جګړه کې غزه په مکمله توګه محاصره کړې ده. امریکا او یورپي ټولنه حماس د ترهګرې ډلې په توګه پیژني. په عین حال کې ځینو شاهدانو ویلي له مصر څخه په رفا بارډر غزه ته د وختلو لپاره دوه نور ټرکونه هم انتظار کوي. په رفا غزه ته په محدوده کچه بشري مرستې هم وړل کېږي، خو اسرائیلو غزه ته تیلو وړلو د اجازه ورکولو نه انکار کړی و. او بل خبر د لوبو د نړۍ د 50 وریزه یا یو ورځنی کرکټ نړیوال کپ په لومړي سیمی فاینل کې نن هند او نیوزیلند لوبه کوي. د هند لوبډلې ټاس ګټلی، اول بیټنګ کوي چې پکې یې تر اوسه په 24 ورونو او یو بال 238 رنزونه جوړ کړي او یو لوبغاړی آوټ دی. د کرکټ نړیوال کپ دا سیالۍ د اکتوبر له 15 په هند کې پیل شوې چې پکې 100 لوبډلو ګډون کړی و، او پای لوبه به یې د نومبر په 19 په احمد آباد کې کیږي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مول منور شاه اوریدل. سپراشو رپورټونو ته د بلوچستان لسګونو سیاستوالو په پاکستان مسلم لیگ نون کې د شمولیت اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې دغه ګوند رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوند له نورو مشرانو سره یو ځای پرون د نومبر پر 14 په دورزنی سفر کوټه ته ورسید. د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي د نواز شریف د اوسنیو هلو ځلو مقصد په راتلونکي کې په بلوچستان کې د مسلم لیگ نون حکومت جوړول دي. تفصیل هم له کوټه ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د پخوانی وزیر او د بلوچستان او میګوند پخوانی مشر جام کمال خان ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندو سره تړاو لرونکو د 50 څخه زیات سیاسي او قبایلي مشرانو په مسلم لیگ نون کې د شمولیت یا ګډون اعلان کړی دی. دوی دا اعلان د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مشر میاں نواز شریف سره د لیدو کتو وروسته په یوه دستور کې وکړی. په دستور کې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مشر میاں نواز شریف ترڅنګ میا شهبا شریف او مریم نواز هم موجود وو. څوک چې د بلوچستان د دوو ورځو پر دوره د نومبر په 14 نیټه و کوټ ته راغلی دی. پر دې مهال د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف سره د بلوچ ملت پال ډلې نیشنل ګوند مشر او د بلوچستان پخوانی الله وزیر ډاکټر مالک بلوچ ترڅنګ د پښتون قومي جرګې چیرمن او د پښتونخوا ملي او ګوند یو مشر نواب ایاز جوګیزی هم لیدلی دی. د لیدو وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي او ګوند نواب ایاز جوګیزی وویل چې نواز شریف ته دوی تجویز وړاندې کړي چې د پخوا په ډول به په راتلونکي کې هم یو داسې حکومت دلته جوړوي چې په هغه کې ټول پښتون او بلوچ ملتپاله ګوندونه برخه ولري.
2013 کې الیکشن میں جو ایک سیٹ اپ بنا
تر کال 2013 د انتخاباتو وروسته چې کوم حکومت جوړ شو، دغه وخت د اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ په مشرتابه کې یو ښه حکومت چلیدلی وو، او د پاکستان په تاریخ کې که څه ډیر کار شوی دی نو هغه د ډاکټر مالک بلوچ د حکومت په وخت کې په بلوچستان کې اوسو. پر دې مهال د بلوچ ملت پال ډلې نیشنل ګوند مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ زیاته کړه چې دوی د نواز شریف په مخ ته یوه خبره ایښې ده چې د بلوچستان و خلکو ته دی د ووټ حق ورکول سي، کوم چې د نوموړي په خبره په بلوچستان کې په بشپړه توګه د ووټ حق نه دی ورکول سوی.
بلوچستان کے عوام اور کسی اور کو دیتا ہے؟
بلوچستان خلق ووٹ کو یو چاہتا اور کبھی خوب کامیابی بیا بل چوک تر لا سکی کم چی دا کال 2018 پہ انتخابات کی اوسو. ډاکټر مالک بلوچ زیاته کړه چې نواز شریف ته هم دا ویلی دی چې بلوچستان ته په ستراتیژیک توګه نه بلکې په سیاسي توګه کتل پکار دی، او دا ډول به د بلوچستان احساسي محرومي ختم شي. د دې څخه له مخه د بلوچستان عوامي ګوند مشر خالد مکسی د سینټ چیرمن صادق سنجرانی هم د پخواني وزیر اعظم سره ولیدل. وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې د بلوچستان عوامي ګوند مشر خالد مکسی وویل چې نواز شریف غواړي چې په ملکی سیاسی او جمهوری نظام په سمه توګه وچلیږي، په کوم کې چې هغه و ټولو دلو ته برخور کول غواړي.
سبسے بڑا کمپوننٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ عوام ہے.
ټول لوی خبره په دې ملک او سیاست کې د ولس ته او بیا په خاصه توګه د هغو وګړو ته اهمیت ورکول ډیر مهم دی چې تر څو د ولس اهمیت په پام کې نه ونیول سوی تر هغه وخت پورې ملک د ترقی په لور قدم نسی شولای. بل پلو ته د بیلابیلو سیاسي مشرانو سره د لیدو کتو پر مهال د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی دی چې دوی همیش د بلوچستان ترقی په پام کې نیولې ده او د کوټ په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کیلومتر سړکان جوړ کړي دي چې موخه یې نه یوازې د خلکو د تګ راتګ لپاره اسانی پیدا کول و، بلکې د صوبې څخه غربت او پسماندګي هم لرې کول و. د نوموړي په خبر چې هغه نه یوازې د ملک څخه ترګري مخ له ختم کړی وه، بلکې د بجلی د لوډ شیډنګ څخه یې هم د اولس ځا خلاص کړی وو، او دا ډول یې په بلوچستان کې د کښت او کرنې د ودې په خاطر د 400 څخه زیات واړه او غټ ډیمونه جوړ کړي وو. خو دلته ډېری کارپوهان وایي چې په مسلم لیګ نون کې د ګډون څخه به یوازې پارټۍ بدله سي، خو چیرې به هغه زړې وي چې له امله یې د بلوچستان د ښه سباهونه هیله لږ ده. په دې اړه به غوږ شو د کوټ و نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار ته.
جام کمال صاحب خپل په انټرویو کې وایي چې با پارټۍ تجربه ډېر غلط ثابت شوله، یو ګروپونه جوړ کړي یو بل نه منله، هر سنی دا دلته ګروپینګ اوسي نو بیا هم خلک لیډرشپ ته ګوري، هغه لیډرشپ خلاف اور ڈسپلن کی نو دا شان چلی جی خالی با چیرے با گئی اغوی لباس با بدل کری، اول دا باپ دا گو بیا دا نون لیگ بئی او دیر خلق پیپلز پارٹی تلے دی او دو سلور سیٹ با دا گئی.
او جینی کارپوہان بیا دا نواز شریف دا بلوچستان دا دورے پر محال دا صوبے دا بلوس او پشتون ملت والو ڈلو دا مشرانو سر لیدل دیر مهم گنی، او زیاتوي چې هغه د راتلونکو انتخابات لپاره خپل انتخابي کمپاین د بلوچستان څخه پیل کړی دی. یادونه وړ ده چې د کال 2013 د عامو انتخاباتو یا ټاکنو وروسته په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي او میګوند په مرسته د بلوچ ملتپال مشر ډاکټر مالک بلوچ په مشرتابه کې د پښتنو او بلوچو ملتپالو ډلو چې کوم ګډ حکومت جوړ شوی وو، نو هغه وخت هم نواز شریف د یاد صوبایي حکومت په کلکه سره ملاتړ کړی و. ځکه چې دلته په زړه پورې خبره دا هم ده چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د هغه وروسته په کوټه کې سیاسي هلې ځلې پیل کړې، کله چې د پاکستان د انتخابي کمیشن لخوا د راتلونکي کال د فروری د میاشتې په 8 نیټه په ملک کې د عامو ټاکنو یا انتخابات کولو اعلان شوی دی.
ایوب ترین وو. د پاکستان په سینټ کې د بیلابیلو ګوندونو غړو د هغه یو قرارداد مخالفت کړی چې د پوځي عدالتونو په حق کې منظور شوی و. د سینټرانو د پرونی احتجاج له وجې د سینټ مرستیال چیرمین مرزا محمد اپریدی د ایوان غونډه تر راتلونکي جمعې پورې وځنډوله. د مسلم لیگ نون پیپلز پارټۍ او جماعت اسلامي سینټرانو د پوځي عدالتونو په حمایت کې په بیړه د قرارداد وړاندې کولو او د هغې د منظورولو غندنه کړې. حکومت وایي چې پر پوځي تاسیساتو د حمله کوونکو کسانو د مقدمو د زر فیصله کولو لپاره د پوځي عدالتونو جوړول یا د هغو قیام ضروری دی. تفصیل راشد خټک راکوي.
پس پر لسم نومبر د پاکستان په سینټ کې په ټاکل شوی ایجنډا کاروایی ونه شوه او د سینټ ناسته ترجمه وځنډول شوه. د سینټ د ناسته د ځنډولو وجه د ځینو سینټرانو احتجاج او د پوځي عدالتونو په حق کې منظور شوی قرارداد خلاف یې کولو. په 13 نومبر آزاد سینټر دلاور خان په سینټ کې یو قرارداد وړاندې کړی او سپریم کورټ نه یې غوښتنه کړې چې په پوځي عدالتونو کې د عامو خلکو د مقدمو اوردونو خلاف په خپله فیصله نظرسانی وکړي، ځکه چې دا فیصله د آئین دوباره لیکلو برابره ده. د قرارداد د منظورېدو په وخت هم د پیپل پارټۍ سینټر رضا ربانی او د جماعت اسلامي غړي مشتاق احمد په دې احتجاج کړو، خو د سینټ چیرمین صادق سنجرانی د دوی احتجاج ته توجه نه ورکړي. په 13 نومبر د سینټ اجلاس شروع کېدو سره سم د مسلم لیگ نون سینټر سادیا عباسی د قرارداد د منظورېدو مخالفت وکړو او وای ویل
92 ممبرز اس هاوس میں موجود نہیں تھے.
سینٹ کے دبر نوی غړي موجود نه وو او یو قرارداد وړاندې شو چې موږ د پوځي عدالتونو حمایت کوو. دا د جمهوریت نفي ده، موږ د حمایت نه کوو، موږ د خلاف یو. پوځي عدالتونو د هیڅ یو ستونزې حل نه دي. آیا سبا داسې قرارداد هم وړاندې کېدای شي چې موږ د مارشل لا حمایت کوو؟ آیا داسې قراردادونو سره په پاکستان کې جمهوریت مضبوطی دی شي؟ موږ په یو حال کې هم د پوځي عدالتونو حمایت نشو کولای او نه یې اجازه ورکولای شو. سپریم کورٹ کومه فیصله کړې ده د پاکستان د خلکو د ګټو لپاره.
جو کیا وہ پاکستان کے عوام کے مفادات میں کیا.
په نهم امید تحریک انصاف مشر عمران خان د نیول کېدونه پسته هغه پلویانو پر تشدد احتجاج کړو چې پوځي ودانۍ او تاسیسات ته پکې تاوان رسېدلی وو. حکومت پوځي ودانۍ ته د تاوان رسولو په تور 102 کسان نیولي وو او په پوځي عدالتونو کې په دوی د مقدمو چلولو فیصله کړې وه، خو سپریم کورټ په 13 اکتوبر په خپله فیصله کې په عامو کسانو په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلول غیر آئینی وګرځول. ځینې قانونپوهان وایي چې د آرمی ایکټ لاندې په عام کسانو په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلیدای شي او د سپریم کورټ دا فیصله به هغه سول کسانو ته هم د ځان بچ کولو موقع ورکړي چې په پوځي ادارو کې کار کوي او حساس ځایونو او معلوماتو ته لاسرسی لري. د آرمی ایکټ او پوځي عدالتونو په حق له اسلام آباد کې قانون پوه امل خان او ډاکټر مشال ریډیو ته وویل.
پاکستان کې لمخه قانون موجود دی او خپل متعلقه پروویژنز ته او تیر حکومت هم په دا باندې قانون سازی کړی ده. خو چونکی دا یو حقیقت هم دی چې مطلب سیاسي ورکران او خاص کر دا وخت د پی ټی آی کم کارکنان دي هغه دغه قانون ځا متاثر دي. دا وخت دلی په پاکستان کې په عدالتونه او په عدالتونو کې د نن ججان دا ډیر زیات سره ډیوایډ شوی دی.
وزنی قانون پوهان وجه د سینټ قرارداد په سپریم کورټ ته فشار راوړلو لپاره وړاندې شوی دی او څه قانوني حیثیت نه لري. دوی دا هم وویل چې سپریم کورټ د فیصلې خلاف اپیل په صورت کې هم حکومت ته ستونزې جوړېدای شي، ځکه چې کومو ججانو چې د پوځي عدالتونو خلاف فیصله ورکړې ده دا سمو د وړاندې د پوځي عدالتونو په حق کې وو. او د پېښور هایکورټ هغه وخت چیف جسټس وقار سیټ د پوځي عدالتونو خلاف فیصله یې معطله کړې وه. د دوی نه علاوه د سپریم کورټ نور ججان اول هم د پوځي عدالتونو خلاف وو. په دې اړه په کوټه کې قانون پوه او تجزیهنګار همایون کسی د مشال راډیو یوه پوښتنه داسې ځواب کړه.
سینیټ چې دوی بس اسټبلیشمنت ته د خپل وفاداری ښکاره کولو لپاره سینیټر چې دا کار وکړو، دغه ملټري کورس د سیول ټرایل په حق کې کومه فیصله کړې ده ډېره لویه فیصله ده. کچېری دوی اوس اپیل ته ځي، حکومت اپیل وخت هم لږ دی، دوی سره په میس کې دننه دننه به ځي او په 15 ورځو کې دننه دننه به دا فیصله کیږي. نو کچېری دوی ځي دا به بهتر دوی په غاړه کې وځي او د ډېر غټ لارجر بینچ فیصله به په غاړه کې وځي.
د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوکټی چې په سینټ کې د قرارداد په حق کې رائے ورکړه د ترګرۍ ختمولو او د پوځي تاسیساتو د ساتنې لپاره د پوځي عدالتونو قیام ضروري ګڼي. د اسلام آباد کې د سینټ د ناستې نه پسته خبریالانو د ځینو سوالونو په ځواب کې وویل،
میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا کنسرن ہے.
زما په خیال په پاکستانیانو کې ډېر اندېښنه ده چې کوم خلک په پوځي تاسیساتو حمله کوي که هغه ترګرۍ کا په تشدد سیاسيانو زموږ په سیول قانون کې ډېرې مسلې دي او د هغوی د مقدمو فیصله په وخت نه کیږي. په پوځي عدالتونو کې د دوی مقدمه زر فیصله کیږي. بل خبره ده چې په پوځي تاسیساتو حمله شوې دي، په چا چې حمله وشي نو د هغه مطمئن کول هم ضروري دي.
جس کے اوپر حمله ہوتا ہے اس کی سرٹیفیکیشن بھی ضروری ہوتی ہے.
بس پر نسن نومبر د سینیٹ ڈپٹی چیئرمین مرزا محمد افریدی سے دناست مشری کول رضربانی او مشتاق احمد ته د وینا مکور نکړه او دوی احتجاج وکړو. خو تر ټولو حیرانوونکې خبره دا وه چې په سینیټ کې د قرارداد د مخالفت په وخت د ناستې د ځنډولو دپاره د کورم یادونه د تحریک انصاف سینیټر سیف الله ابرو وکړه چې ګوند یې د پوځي عدالتونو مخالفت کوي او د قرارداد په مخالفت کې وینا سعدي عباسي وکړه چې ګوند یې د پوځي عدالتونو د قیام حمایت کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په چمن کې د تاجرانو اتحادیې او سیاسي ګوندونو د پاکستان د حکومت لخوا د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد پرلت تنن پر شپږشتمه ورځ هم دوام ورکړی دی. د پرلت مشرانو ویلي کې غوښتنې ونه منل شوې. د نومبر له شلمې بعد احتجاج په توګه د خلکو تجارت پر مخ د چمن او سپین بولدک ترمنځ لویه لاره بندوي او لاغه وروسته به د پاکستان اسمبلی مخ ته هم پرلت وهي. له پرلتوالو سره د پاکستان پوځي او د نگران حکومت ولسي چارواکو خبرې کړې دي خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. د سمت شبنم رپورٹ اورو.
په چمن شهر کې د ډیورن کرښې ته نږدې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو، لغړیانو یا پنډیانو اتحادیې لخوا د پاسپورت او ویزې لازمي کولو پر ضد د اکتوبر له 8مې پیل شوی احتجاجي پرلت نن هم دوام لري. د پاکستان په سینټ کې په دې اړه بحث شوی. د نومبر پر 10مه سینټ کې د بیس کولو پر وخت د بلوچستان سینیټرانو پر لنډمهاله حکومت غږ وکړ چې د چمن د پرلت د ګډونوالو غوښتنې دي ومنل سي. د عوامي نېشنل ګوند سینیټر عمر فاروق آسی د خپلې وینا مهال وویل چې پر ډیورنډ کرښه د تګ راتګ لپاره هیڅوک د پاسپورت شرط نه مني. پکار دی چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ سفر بغیر له ویزې وي.
ایک گاؤں چمن شہر میں، اس کا قبرستان افغانستان میں.
زتا ستوائم چې د بلوچستان د زینو خلکو کور د پاکستان خوا او د هغوی قبر د افغانستان په خوا کې دی. کلی داسې دی چې پر ډیورن کرخه د یو کلی خلک نیم د پاکستان او افغانستان غاړې ته اوسیږي. زه په سینټ کې دا وایم چې مونږ دا د پاسپورت شرط نه
منو.
د هغه د خبرو په جواب کې د سینټ مشر یا چیرمین صادق سنجرانی وویل چې دا مسله د سینټ اړوند کمیټې ته د نور بیس لپاره لیږلې ده. په چمن کې زرګونه پرلتوال وای چې د افغانستان سره دی د دوی تګ راتک پر شناخت کارت او ویزې وي. دوی زیاتوي چې هر ورځ څو ځله د خپل کاروبار لپاره د چمن او سپین بولدک ترمنځ زی ورازي، نو ځکه دا ورته ممکنه نه ده چې هر ځل د پر پاسپورت ټاپي او ویزې ولګوي. د چمن د سوداګری اتحادیې مشر صادق اڅکزي مشال ریډیو ته وویل چې پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولو سره نه یوازې د چمن بلکې د نورو سیمو خلک هم بې روزګاره سوي دي.
موږ غواړو دا چې د 15000 انسانان چې درکندار درکوټ پر تګر تک 10000 پکې مزدوران دي 40000 پکې داسې خلک دي چې هغه هلته دکانونه لري او 10000 هغه انسانان دي چې دلته علاج لرازي هلته زیارت ته ځي او 10000 هغه انسانان دي چې هغه وچ کلک د مینات د مزدوران دي منشان دي کوټیدارانو کې کار کوي د امپورټ اکسپورټ والا سره کار کوي مزدور کشه خلک دي سپیشل زره 10000 روپۍ باندې مزدوران دي 15000 کسان تک را تک دلته کیږي خامخا د روزانه پر بنیاد دلته د سکره منل سوی وخت در کندهار او شناختی کارت در کوټی منل سوی
د چمن د پرلت مشر غوصله د نومبر په 13مه مشالې رتول چې دوی به پر روان شلم نومبر له چمن څخه افغانستان ته تلونکي لار هم د احتجاج په توګه وتړي
پرشل تاریخ چې کوم د بارډر کوم اشاره ده دروازې سه بیا در چمن پورې چې کوم روډ دی د کلې پورې دا روډ بند وو او بل چې موږ کوم 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده دا به یار کوټې لځي په کوټه کې دا کوم د سیاسیانو قیادتونه چې دي د قیادت مشرانو چې دي د هغو سره به ویني هغه سبابات کې بیا ځي اسلامآباد له
د بلوچستان حکومتي چارواکو له دوی سره خبرې کړې خو څه نتیجې ته نه دي رسېدلې په سینټ کې د چمن په اړه د دغه خبرو مهال د پاکستان د کورنۍ چارو لنډماله وزیر سرفراز بوکټي ګډون درلود خو هغه په دې اړه څه نه دي ویلي البته تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو لنډماله وزیر جان محمد اڅکزي ویلي وو چې د هیوادونو ترمنځ هیڅوک بغیر له پاسپورټ او ویزې سفر نشي کولی نو په پاکستان کې هم د دغه کار اجازه نسته په سینټ کې د جمعیت علما اسلام پیډلی سینیټر مولوی فیض محمد د خپل وینا مال وویل چې د ډیورن کرښې دواړو غاړو کامونه باید نور سره نږدې سي لیرې دي نسي سینیټر عبدی عظیم او سینیټر مرتضی کامران هم ورته خبرې وکړې او زیاته کړه چې دا ډول فیصلې د لنډمهاله یا نگران حکومت کار نه دی سمت شبنم مشال ریډیو کوټه
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د خیبر پختونخوا د ټیکدارانو اتحادیه ویلي چې صوبایي حکومت 10000 ټیکدارانو او لاغوي سرکار کوونکو زرګونو مزدورانو ته ترسره شو کارونو بقایزات نه دي ورکړي پرون په پیښور کې د یادې اتحادیه مشرانو غوښتنه وکړه چې حکومت د ټیکدارانو ته زر تر زره مالی پانګې جاری کړي او که داسې ونه کړي نو دوی به بیا احتجاج باندې لاس پورې کړي د صوبایي حکومت چارواکو د ټیکدارانو د غوښتنو په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا د خزانې محکمې ویلي وو چې مرکز ته د ورپورې 233 ارب روپو د بقایجاتو نه ادا کېدو په وجه صوبایي حکومت له تیرو دوو کلونو راهیسې له مالي بحران سره مخامخ دی د غلام غوث رپورټ اورو
په پیښور پریس کلب کې د نومبر په 14مه نیټه د خبری کانفرنس وروسته د ټیکدارانو د اتحادیې د اطلاعاتو سیکرتر نیاز الله برکی مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د تیر منتخب حکومت د اخیرنی کال نه تر اوسه پورې دوی د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي او په صوبه کې روان د ترقۍ او مرمت کارونه د تیرو دوو کلونو نه د ځنډ ښکار دي
موږ سمره صوبه چې ده په دې کې تقریبا 37 اضلاع دي په دې کې موږ وړې پروجیکټ او غټې پروجیکټ چې ټوله راغونډه کې نو دا تقریبا 1.40 ارب روپۍ دا زموږ پروجیکټ تقریبا شروع دي په ټوله پښتونخوا کې زموږ تقریبا 40 ارب روپۍ دا لایبیلیټي جوړیږي صوبې په سطح د ټیکدارانو چې دا زموږ حکومت له کارونه کړی دي دوی تر اوسه پورې موږ ته پیسې نه ریلیز کوي نو دا موږ تقریبا 10000 پورې ټیکدارانو خیبر پښتونخوا کې یو ټیکدار سره چې تاسو 20 لیبر مو واچوي نو دا تقریبا 20 لک نه برابر موږ سره لیبر جوړیږي نو چې زموږ پیسې بند شو کار بند کم نو دا تقریبا 20 لک نه زیات مزدور کار چې کم دنو په پښتونخوا کې زموږ دا بیروزګار شول
د ارشد خان په نوم یو ټیکدار وویل چې ټیکدارانو ته د مالی پنګو د نه جاری کولو په وجه یوازې په پیښور کې 1500 ټیکداران او د هوی سره کارکونکي نور خلک د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي
نیم په خبر لیبر چې کوم دی موږ سره دی هغه بیروزګار دی موږ خپل بیروزګار موږ ډروران بیروزګار شو زمونږه هر یو شی منشان بیروزګار شو څه کې ور سره غي تنخواه کم دی نه راوړي او دا چې کینو ډیسټریکټ پېښور زه هم کوم مان ته پوتو کینو ما سره 3000 روپو کار دی بند پروت دی په خوله یقین کوي چې په یو ټن سریه کې موږ 45 لک روپے په موږ سره سریه چې کم دی په زوړ ریټ کې دي او نوې ریټونه را باندې کې دي لګیا دي
د ټیکدارانو د تنظیم په وینا په سر خر پیښور کې بیا پنځوس ټیکاداران داسې دي چې په سرکاري ودانو کې یې د مرمت کولو په کارونو 160 میلیونه روپۍ بندې کړي دي او تر اوسه ورته د تیر یو نیم کال نه د پیسو ادایګي نه ده شوې. په دغه اړه د پېښور یو ټیکادار اختر منیر مشال ریډیو ته وویل،
ما خو فلحال په دې بنگلو کې چې کوم کار کړی دی مینټیننس کې پیئر والا، کوم کې چې صاحبان راشي زمونږ اعلی سطح والا صاحبان راشي پلانی صاحب وایي چې دلته کار وکړي، پلانی صاحب وایي چې دلته کار وکړي، مونږ او ماغه کار وکړو. ټنډر ته مونږ یو ځای کې مثال خبره شوې ده، زما اوس په حیات آباد کې د 5 لاکھ روپۍ یو ټنډر شوی دی چې پاغي کې ماته په 300 کې پیسې ملاو شي، خو صرف 3 لاکھ روپۍ، 1 لاکھ روپۍ یو پیرا، 1 لاکھ روپۍ بیا، 1 لاکھ روپۍ بیا، 5 لاکھ روپۍ تر اوسه پورې نه ختمیږي. 2 کاله یو شو نو تر اوسه پورې هغه نه ختمیږي، کم از کم چې داسې ہو داسې د هر ٹھیکار بندی دی پیسې. او بل دا چې ایمرجنسی چرته راشي نو مونږ لاړ شو هغې کې هغې له کار وکړو، نو کم از کم گورنمنٹ له دا په کار چې مونږ باندې بین نه لګی کنه، اوس زمونږ په ٹنڈر باندې زمونږ په فنڈ باندې پارسه باندې بین لگولې، نو کم از کم چې دا بین ہوتی چت کی.
ٹھیکدارانو دڑک ورکړه چې که دوی ته زر تر زر مالی پنګ او بقایجات جاری نشو نو دوی به بیا احتجاجونه ترسره کوي. د ټیکدارانو د اندیښنو او غوښتنو پر ردی عمل کې د پښتونخوا د حکومت چارواکو سره ردی عمل نه دی څرګند کړی، خو تر دې وړاندې د اکتوبر په 26مه نیټه چې نیګران حکومت د روانو 4 میاشتو کوم بجټ پیش کړی و، نو هغه مهال د خزانې صوبایي وزیر احمد رسول بنگش مشال ریډیو ته ویلي وو چې د مرکز لخوا د صوبې د 233 اربع روپو د بقایجاتو نه ادا کولو په وجه صوبایي حکومت د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دی او په مشکلې د سرکاري ملازمینو لپاره د تنخواګانو د بجټ بندوبست کړی دی.
غلام غوث رپورټ. د سواد ضلع انتظامیې نن په سیدو شریف کې د ښځو لپاره د یوې ځانګړې غونډې اهتمام کړی چې پکې هغوی د بېلابېلو محکمو ځایي چارواکو ته نیغ په نیغه له تعلیم، صحت او چاپیریال سره تړلې خپلې مسلې وړاندې کړې. د غونډې ګډونوالو میرمنو دا یو ګټور ګام وباله او هیلې وښوده چې انتظامیې به د دوی لخوا په ګوته شوې ستونزې ژر ورته حل کړي. د سواد یو انتظامی افسر مشالډو ته وویل چې دا رقم غونډې د خلکو د مسلو د پایدار حل موندلو لپاره اړینې دي. د نیاز احمد خان رپورټ. ورو
په دغه لړ کې د منګوري اوسیدونکي په محلو او کلو کې د وړو تعلیمي ادارو په حق لا وویل،
د فیس لپاره کوشش کوي چې دا فیس مونږ طلب کوو، د ماشوم نوالو او خداغو حالات، داغو بلډینګ، داغو کلاسز، داغو ټیچرز، میټریک کې کړي داغو ټیچرز دي. زه په خپل تعلیم نو ماشوم بچي واشروم یا ټوایلیټ تلو نه اوسره دا هم نو هغه بهر د گاوند کې په مالک چې کم کورنو الته بلاړو او واشروم به یوز کوو، بیا براله کلاس ته الته کې کینټین هم سبندوبس نو او سرانو په خپل سامان راړو پړو به خرڅو.
رابیا چې د سیدو شریف سره تعلق لري وایي چې بنګور خار او نور سیمو کې غټ منګکان زیات شوي، دغه مخنیوي ادارې دي دغه منګکان ختمول لپاره ګامونه پورته کړي ځکه چې مرزونه ترې ولاړیږي.
د ټول نظرو ایشو چې د منګکان دا ده کنه، ځکه چې زموږ خوراکونه ته ارسه تزي چې دو په هفته کې خامخا دوايي په هر ځی کې واچولای شي. چورال دا یو میشن منګ ټول واخلو او دا په ټول سواد کې واچولای شي.
کلی کچہری یا پرانسته غونډه کې شریک ازای مدنی پاله سمرین حکیم وکیل رستا مشال ډوبل چې داسې غونډه د خزو لپاره ځکه مهمه دي چې خپل مسلې نیغ پنیغه چارواکو ته وړاندې کړي.
زنانه خپل مسلې کم چې تانو ته نشي وړي، عدالت ته نشي وړي، د دې صاحبانو دفتر ته نشي وړي، هغه دلته کې خپل مسلې کلا وکی سو زنانو ته پاغه ټایم باندې داغي مسلې حل ملاو شي. او چې کما داسې مسلې چې دا افسران نشي کولای نو هم ورسره دا افسران وادو کی چې تاسو دا مسله به مونږ بل افسر ته د چاچی دا اختیاري هغه ته به مونږ وړاندې کو.
نه خلاف مونږ پراپر اکشن اخلو، خو دا پرایویټ سکول سی دا خو نن سبا په یو کوڅه کې بدري سکول دی.
دا مسلو حل کولو پاړه د ضلع سوات مرستیال کمشنر منیر حلیمزی هم په هوا وخت جوابونه ورکړل. وروسته مشال ډېر ته وویل چې ډېرې مسلې هم داسې وي چې وړاندې د ضلع انتظامیه په نوټس کې نه وي.
دا کلی کې چهري وشو اوس نو دی کې د دوی ډېرې ایشوز چې کوم وي جنون وي په دې کې مونږ ته پته ولګي چې را لیډیز ته چې څه ایشوز دي هغه څه قسمه دي، نو هغه میکسیمم هیلت ریلیټډ وي، ترانسپورټ ریلیټډ وي، هغه داسې ایشوز وي چې بالکل مونږ دا سایډ چې دی دا اګنور کړی دی. نو انشاءالله دا ایشوز مونږ نوٹ کړي په میلټس کې مراوستي او کنسرن ډپارټمنټ چې کوم وو هغه چې کوم موجود وو هغوی ته مونږ ډایرکشن هم ورکړل او چې کوم نو موجود نو هغوی ته مونږ چې دی ریټن کې ډایرکشن ورکړو چې دا سم نظر ته زر حل کولی شي.
ضلع انتظامیه او سوشل ویلفیر اداره وایي چې دغه رنګه د مسلو په ډاکول لپاره هر تحصیل کې اونډې کېږي خو هغې کې صرف سړی برخه اخلي، ځکه دوی اوس هڅې کوي چې صرف د ښځو لپاره ځانګړې غونډې وکړي چې پکې ښځې هم خپلې مسلې او ستونزې چارواکو ته وړاندې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو د زموږ د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته وروم. د بلوچستان لسګونو سیاستوالو پاکستان مسلم لیگ نون کې د شمولیت اعلان کړی دی. دغه ګوند رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دا مهال په دو ورځني سفر کوټه ته رسیدلی دی، هلته کې دی. مسلم لیگ نن پرون په خپل رسمي ایکس پاڼه خبر ورکړل چې د بلوچستان د پخوانی اعلی وزیر جام کمال او یو شمېر پخوانی وفاقي او صوبایي وزیرانو په ګډون شاوخوا 500 سیاستوالو په دې ګوند کې د شمولیت اعلان کړی. د پاسپورټ او ویزې لازمي کېدو پر ضد د بلوچستان په چمن ښار کې پرلت نن پر 26 ورځ هم روان دی. د تاجرانو اتحادیې او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر پر 21 پیل کړی. غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکول شي. له پرلتوالو سره د بلوچستان پوځي او د نگران حکومت چارواکو خبرې کړي خو تر اوسه یې نتیجه نه ده ورکړې. د پاکستان په کوربه توګه د افغانستان، پاکستان او ازبکستان د سوداګرۍ درې اړخیزه ناسته شوې. د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت نگران وزیر ډاکټر ګوهر اعجاز پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا درې اړخیزه ناسته د اقتصادي اړیکو او سیمه ایزې رابطه کارۍ د پیاوړي کېدو لپاره یو مهم اقدام دی. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت بیا په یو بیان کې ویلي چې په دې ناسته کې د ټرانس افغان پروژې، درې اړخیزې سوداګرۍ او ترانزیټ او د سیمه ایز اتصال پر وړاندې په پرتو ستونزو بحث شوی. او بل خبر به د کرکټ درکو چې دا مهال په د کرکټ په 500 ورځې نړیوال جام کې اولنۍ نیمه پایلو به سیمی فائنل روان دی چې د هند او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ دی. هند اولنۍ بیټنګ کوي په 40 اوور او یو بال کې تر اوسه پورې 288 منډې جوړې کړې دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. اوس په تاوریدونکو د مشال ترنا لاندې خبرونه وړاندې کو چې دن پکې د پاکستان او افغانستان کې طالبانو د حکومت ترمنځ پر تعلقاتو بحث شوی دی.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترنا لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا په افغانستان کې طالبان پر حکومت نیوکې زیاتې شوې. آن حالت دې ته را رسېدلی چې د دې هیواد نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د نومبر په 3 په اسلام آباد کې خبري غونډه وکړه او دعوی وکړه چې پر افغانستان تر واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د ترګري په پیښو کې زیاتوالی راغلی. دغه د څرګندونې خلک حیران کړل چې پاکستان غوندې هیواد چې باندې دا تور پوری کېږي چې افغان طالبانو ته پناه ورکړې وه او د کابل په نیولو کې ورسره مرسته کړې وه، نن پر هغو طالبانو نیوکې کوي. پښتنه دا ده چې آیا د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ لاري جلا شوي؟ دا او نورې پښتنې د مشال ترنا لاندې کې بحثو. میلمانه مو د افغانستان د چاروپو مشتاق رحیم او په پېښور کې د طالبانو پر چارو ریپورټینګ کوونکی مشتاق یوسف زیدی. تاسو دواړو میلمنو تار کړی وایم. خو د باس تر شروع کولو لمخه به د پاکستان د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د وینا یو برخه واورو چې د سپتمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی غونډې ته کړی او بیا به سوال ته راسم.
د پاکستان لومړی ترجیح په افغانستان کې او یا له افغانستانه د هر ډول ترهګرۍ مخنیوي او پر ضد مبارزه کول دي. پاکستان د پولی له هغې غاړې څخه د ټي ټي پي داعش او په افغانستان کې د فعالو نورو ډلو لخوا د پاکستان پر ضد د ترهګرو حملو غندنه کوي. د دغو بریدونو د مخنیوي لپاره موږ له کابل څخه د مرستې او همکارۍ غوښتنه کړې ده. البته موږ له بهره د لمسون کې دغه ترهګرې په ضد ضروري ګامونه اخلو.
مشتاق رحیم صاحب، تاسو واوریدل، بلکې تاسو په تکرار باندې د پاکستان چارواکي اوریدلی وي، د افغان طالبانو آیا او د پاکستان ترمنځ کوم تعلقات وو؟ د دې اوږده ماضي ده، هغې ته به نه ځو. په پاکستان باندې دا تور لګېږي مستقیماً او پاکستان د دې څخه انکار هم کړی دی چې افغان طالبان دوی روزلي، دوی به کومک مرسته سر کوله افغانستان کی بیا چې قدرت ته ورسېدل نو د پاکستان په کې مهم رول او بلکې پاکستان به په نړیواله کچه د دې د حکومت تسلیمولو د پاره ځای په ځای باندې لوبینګ یادغه کولی نو دغه سی ستاسو په خیال باندې اوس چې کوم حالت ته د پاکستان را رسېدلی دی سی نگران وزیر اعظم یې باقاعده پریس کانفرنس کوي په لیکلې بڼه باندې هغه لیکلې یعنی دومره مهم وي ستاسو په خیال باندې د دوی ترمنځ کوم تعلقات یا کوم دغه لارې بیلې سوي که څنګه
سلامونه نیکی هیله هو منګو تاسو ګورو چې د پاکستان حکومت له خوا نه یوازې دا چې صدر اعظم یا وزیر اعظم وخت نا وخت سرګندونی کوي بلکې موږ د کورنیو چارو وزیر هم لیدلی دی چې دا ډول سرګندونی کوي د دې تر څنګ پاکستانی ژورنالیستان هم خپل نظر وړاندې کوي په مطبوعاتو کې دلته اساسي بحث دا دی چې که موږ دا تاریخي تناظر کې واچو د تاریخ په اوږدو کې دې مسلې ته وګورو نو د افغانستان همیشه د غیر دولتي ډلو سره د افغانستان اړوند د غیر دولتي ډلو سره همیش اړیکې ډېرې ښې پاتې شوې دي خو هر مهال حتی که د دوی د خوښې ډله هم په واک کې راغلې ده واکمن په کابل کې چې کوم دی هغې سره د دوی اړیکې ناسمې پاتې شوې د بېلګې په ډول که موږ تاسو وګورو نو په اویایمه لسیزه کې په افغانستان حکومت سره د دوی اړیکې ترنګلې وې خو په عین حال کې محدود حلقه هغه خلک چې د حکومت سره د وخت حکومت سره وران و هغوی ته ځای ورکړی و مجاهدینو دوره تاسو وګورئ د روسانو په مقابل کومه مبارزه چې وه په هغې کې لس کاله دوی د هغوی تر شا ودرېدل او د هغوی خواخوږي ځان وښودل لیکن هغه مهال چې دوی حکومت ته راغلل بیا یې په ډلو ټپلو باندې پانګونه کوله او د حکومت کم چې په واک کې وو په کابل کې د هغه سره ورانه وه همداسې که موږ مخته راځو نو د تاریخ په اوږدو کې موږ دا لیدلی دي چې د دوی ستونزه د سټیټ انسټیټیوشن سره ده او چې کله هغه کومه ډله حتی که د دوی د خوښې مي دوی غواړي چې هغه برخورد یا هغه اړیکه دوی سره وپالي کومه چې د یو غیر دولتي ډلې په توګه باندې دوی سره پاللې وه تبن کله چې هغه ډلې د واک څخه د باندې د دوی د جغرافیې نه او د دوی د مرستو نه په استفاده باندې خپلې هلې ځلې کوي هغوی برخورد یا تعامل سره توپیر لري د هغه چا سره چې واک ترلاسه کوي او د یو واکمنې ادارې په توګه انسټیټیوشن په توګه باندې برخورد کوي نو بنا ان دا تر ډېره حده پورې زما دپاره متوقع وه کله چې طالبان واک ته ورسېدل پاکستانیانو دا تمثیل کوو ګوندې دوی په افغانستان باندې واکمن شو او دا راغلې ډله چې کومه ده دا څوک چې اوس حکومت قائمی دا د دوی د خوښې خلک دي او دوی کولای شي چې هر هغه څه د دوی له لارې وکړي په افغانستان کې چې د دوی په سیمه کې اجنډا ده خو موږ ګورو چې هغسې ونه شو طالبان یو آزاده باندنۍ پالیسي یا خارجه پالیسي مخته وړي د چین سره کړي کې ګورو که د امریکې سره اړیکې ګورو مرکزي آسیا ایران سره اړیکې ګورو او دا هغه څه دي چې زه فکر کوم د پاکستان د خفګان لامل ګرځېدلی او اړیکې ترنګلې شوي دي
مننه مشتاق ریم صاحب زه بیا هم تاسو ته راځم مشتاق یوسفزي صاحب ډېره مهمه نقطه مشتاق ریم صاحب ورته اشاره وکړه هغه وایي چې زه هغه بیا نه تکراروم خو البته د ده مهمه نقطه دا ده چې د پاکستان بهرنۍ تګلاره کې د پاکستان ریاست مسله چې ده هغه د افغانستان باندې د واکمن یعنې د افغانستان له ریاست سره ده دا خبره ستاسو په خیال باندې څومره ځای نیسي ستاسو لپاره
مسله کې داسې کار ده چې تاسو وګورئ نو د افغانستان له ټولو نه زیات بارډر پاکستان سره دی او بیا تاسو وګورئ نو زیاتره خلک پاکستان کې میشته وو چې کله په افغانستان باندې وسلم وکړو نو زیاتره خلک پاکستان ته راغی او دا اوس تاسو پته چې یو دوه نسلونه پاکستان کې پیدا شو لوی شو او داسې خلک هم ده چې هغوی په جون کې افغانستان کتلی نه دی او چا سره خبرې شوې نو هغوی افغانستان ته تګ غوښتنه مثال دا ده چې په افغانستان کې همیشه څنګه چې مشتاق صاحب وویل نو د پاکستان خلاف یو پټ نفرت وي او داسې ګڼل کېږي چې ګنې د افغانستان چې کوم هلته ستونزې دي مسلې دي د هغې واقع ذمات پاکستان دا یو تاسو جوړ شوی دی افغان ما چې په کله رپورټینګ کې وو ما به افغان طالبانو پرځمه اعظم نو ما به دا شیز محسوسو چې آیا وخت کې هم د هغې د پاکستان نه دومره خوشحاله نه وو کوم پاکستان کې د قدرت خلک دی چې هغه څه چپتیا دی نو د هغې مجبور دا وه چې پاکستان نه علاوه هغې ته بل ځای ملاوېده نه مایل کې وي هغې ته کې پاتې کېدل پټ پناه نو زخمیان مې دلته کې دا جنگ هغې دې نه کوو خو دا وه چې د یو بل سره انډرسټینډینګ نو بیا خبر ہے کہ تاس کتلی وینو افغانان خپل خوڑن مین وی او بیا زما خبر کوم چې طالبان چې کلی د مذهبي خلک دا بیا زاغی نور حکم زیات خپل من مین وی تاس دوی د کټول نشه اوس دا خبر خبر نه دی چې میس کې واست واقعیت دی چې پاکستان حکومت نن محنت کی خواری ہو کی استود تیری کی بیا اخر کی سوک حکومت کی راشی لو بیا دا غیر سر الگی خینی ما خاص وجوات پے خو تو ما خل مان لے تا سو وے نو زیاد دو مسلی غٹی پدے تم کے یو زادہ پاکستان دے بان نہ پاکستان کی اول دا تا دے پاکستان دے خارجہ متکی سے اشارہ کرے نو غدا پاکستان افغانستان ترمن کم دا بارڈر دے دے منل دی نو غی کی تا سو تسلی ویلو ری پختہ تو گمان دی ویلو دی چدا غدا سندا دا ادا زمون کوس کرے دا زما په خیال باندې چې کېدی شي چې پاکستان فشار راوستې وي په دې اخرو کې چې ګنې افغانستان حکومت داسې لکیر جدا د بارډر چې
دا تاسو ډېره مهمه نقطه راپورته کړه زه غواړم چې دلته افراسیاب خټک سره له دې علاوه ما مخکې یو انټرویو کړې ده داغه ستاسو له دې خبرې سره په تړاو باندې ما لا غځه پوښتنه دا کړې ولا افراسیاب خټک چې آیا دغه چې کوم د پاکستان د حکومت وروستۍ نیوکې دي دا تاسو په خپل تجربه باندې ځکه چې افراسیاب خټک په افغانستان کې ډیر پاتې شوی دی د افغانستان په چارو باندې یو متخصص هم دی دا څنګه ارزوي نو دا به واورو بیا بیا تاسو ته راسمه
یعنی چې افغانستان د لپاره کومه نقشه دی لري نو هغه عملی کول غواړي خو هغه لپاره افغانان مجبورول غواړي داسې په سخت پوزیشن کې راسته غواړي چې هغه لپاره بل لار نه اوسي د خیال کې د خپل خیال کې داسې کار کوي نتیجې نتیجه به څنګه خو بل خبره ده ارزانی چې دوی درې قدمه اوچت کړل دا د کډوالو یا د ماجرو استل په زور باندې دا خو یو خبره ده خو دا چونکه ښکاره ده دوی باندې خبره کیږي مګر دوه نور ګامونه دوی اوچت کړل چې هغه هم ډیر اهم دي یو یې دا وکړل چې پاکستان تجارت وزارت وي یو لیست چاپ کړو چې دغه شیان افغانستان درآمد کولای شي یعنی تجارت کې بهر ملکونو راغوښتلی شي چې کم ترانزیت ٹریډ په هغه کې او دا نشی را غوښتل یعنی دا ټاکه نه بدلته اسلام آباد کې کیږي چې افغانستان به څه شی را غواړي او څه شی به نه را غواړي دا یو قسم ته د هغې بین الاقوامي تجارت کنټرول کولو خبره ده او درېیمه خبره دا کړې ده چې کوم چې دا کرښې پرې پراته قومونه دي قبیلې دي دوی دپاره یو دا ډیورانډ چې کومه معاهده وه انګریزانو او د افغانستان په منځ کې اگر چې افغانستان وروستو هغه رد کړې ده خدا دا چې هغه اول سر کې چې وا نو 1908 کې چې دا کومه کابل ټریټي ورته وایي نو هغه کې یو ماده وه هغه دا وه چې دا چې کوم قبیلې د کرښې د پاسه پرتې دي ټول پښتانه نه د کومې قبیلې چې د کرښې د پاسه پرتې دي لکه چې ماموند مومند شینواری لکه چې منګل زادرانو کې چې کوم خلک دي یا وزیر یا چکزی یا نورزی داسې نور کوم نه دوی کولای شي بو چې دوی په د خپلې قبیلې په حدودو کې د کرښې دواړو طرف نه تګ راتګ ازادي ولري بغیر د ویزې او پاسپورټ دې ته ایزمنت رایټ یعنی د لارې اغستو حق دا ورته منل شوی او دا یو څه دېرش کال وشو چې ډیوران خط راکښ شوی وو دا پکې چې خدا حق چې دا چلیدو افغانستان لپاره خو ځکه چلو چې افغانستان دا کرخه نه لیدل هغه کومونه چې پراته دي هغه لپاره هم دا عادي او طبي خبره وه ځکه چې هغه خو نه منل دا کرخه خو پاکستان انګریزانو او بیا پر پسې پاکستان دوی اوسه پورې دا مراد کولو اوس دې کې ټیکر حکومت یا نگران حکومت یا نجانلانو فیصله وکړه چې دا نه پریږدي او دا چمن کې چې کوم احتجاج دا په دې سلسله کې دي او دا صرف چمن خلک نه دي دا تر چتراله پورې ټول خلک دینه متاثر شي نو دا کومه دې اوچت کړو نو ما ته داسې ښکاري چې دوی دا کډوالو باندې زور راوستو په داسې حال کې چې افغانستان کې جمع دی هرات کې زلزله راغلی ده هلته کې اسې انساني نورین موجود دی طبي آفات هم راغلي دي مګر دوی بیا هم د لکونه خلک وزورول شکنجه کړل توهین کړل او اوس هم دا کوي نو دا دې لپاره کوي چې افغانان وزوري او د هغې ذهن کې چې د استقلال د هویت تصور دی دا یو قسم ته د هغې د ذهن نه اوستلو لپاره په هغې زور راولي ځکه چې دوی راتلونکي کې به یا نور پیشنهادونه یا نور خبرې به داسې کوي چې هغه به افغانانو لپاره منلی وړ نه وي خو دوی خیال دا دی چې دوی که داسې زور وکړي نو په هغې به ومني
دا افراسیاب خټک مشتاق رحیم صاحب تاسو افراسیاب خټک صاحب واورید خو سوال دلته دا دی یعنی په داسې حالاتو کې چې ستاسو د مشتاق صاحب صاحب او افراسیاب خټک تقریبا یو خبره کوي کچم د پاکستان حکومت دا وایي چې ترګرۍ په پاکستان کې زیات شوی دی لکه څنګه چې مران ورک کاکړ صاحب واورید ستاسو په خیال باندې په داسې حالاتو کې د پاکستان او د طالبانو څخه د تعلق یو اوشت دور پاته سوی دی دا لاري جلاش کاری تاسو ته
ګوري د پاکستان ډاینامکس په کتو د دوی اوسنی وضعیت ته کتو د اړیکو خرابېدل تر ډېره حد پورې ضروري سرګندیږي او هغه دلایل تاسو یو ستر دلیل خدا دی چې د پاکستان حکومت یا د پاکستان سٹیٹ چې دی د کنټرول او مدیریت اسٹیبلشمنٹ کوي ملٹری اسٹیبلشمنٹ او دا نظامیان چې دوی همیشه ضرورت لري چې چیرته په شخړه او جنجال کې ښکیل وي تر څو د دوی هغه ریلیونس او اړوندتوب په خپل ځای پاتې
شي. مشتاق کریم صاحب زه هغه سوال ته راځم، مثال دا خو ستاسو په خیال خدا لاری آیا جلا شوي که نه؟
که د مقدمه تاسو ته درکوم چې کله چې آرمی اسٹیبلشمنٹ غواړي خپل ریلیونس پیدا کړي، هند خو نور د دوی سیال نه دی، نور څوک ایران سره دوی شخړه کولای نشي. نو یو خبره خدا ده چې دلته د افغانستان حکومت پاتې کیږي. اوس د افغانستان حکومت دې لپاره چې د دوی سره د دوی د فرمایشاتو مطابق مخته نه ځي، هغه کمی چارې چې خپل مدیریت کوي مستقیم اړیکې نړیواله کچه باندې پالل دي، دې مسایلو ته په کتو په عین حال کې ځان ته د ریلیونس پیدا کولو لپاره. او دا خو هم څوک به راسره ومني کو به نه مني، انوار الحق کاکړ صاحب خوله ده پالیسی یا کم فارن پالیسی گائیڈ لائنز چې دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ ورکي، ولې چې دا د دې سړی د واک نه ډیره لوړه خبره ده. دا دواړه اړخونه وغواړي کوونه غواړي د اړیکې خرابېدو خواته روان دي، او زه فکر کوم چې دا لا تر ډیره حده پر جلا شي او لا به پسې جلا کیږي.
مننه مشتاق کریم صاحب. مشتاق صاحب زه سب تاسو د مشتاق کریم صاحب له دې خبرو سره یا افراسیاب خټک تاسو اوریدلې څومره اتفاق کوي تاسو؟
ما خل مسئله شته مسئلے پاکستان اور افغانستان ترمین رشتہ خو دی دوانو یو بل نا دیکھ نشی کے دے یو بل بان ایڈی غٹ انویسمنٹ کر دے یو بل غٹ توقعات تی او بیا طالبانو چکم مس دی مکتی بکار کی گی زیبا علوکات جوڑ شوی بڑی کہ پاکستان نے کلی دی کردار ادا کرے دا چکم قدر کی معاہدہ شوی دا دی کہ پاکستان نے کلی دی کردار ادا کرے دے زما بخل بان دا سیاستان بان خوش در کی گی لخو دیکھتے ہم کتا سو گورے نو طالبان ته مشکل شته ځکه چې پاکستان کراچی بندرګاه هغې ته ډېر غټ ستونزې وې، د هغې ډېر مالونه هلته پاته دي، کنټینرې بند پاتې دي. خو دا چې کوم ایران ته هغې جاړلو چې بهار دا بندرګاه چې هغې استعمالي دا د هغې لپاره ډېر یو مشکل کار و. ما معلومات دا دی چې طالبانو بالکل په زړه باندې کټه کېښوده او ژاړه ایران ته او دا کار هغې کوي. پاکستانی طالبان لاړلو چترال باندې حمله وکړه، حالانکه ډېر لږ کسانو اور بغیر کی اگلی ناس تو لاند چتا کے سو کمر نو خدا وی امید دون سے او چے افغان حکومت پاندے لگا فشار رہے او ز دم ردا اور جل بندہ شو شو چے افغان طالبانو پل خلا گل جو سپیکل فورس دی ولے گل نورستان تا او پاکستان طالبان او پزور دی پاس پشو دا چترال نا دی واپس رات نو دا پاس تا مو لو میز لو چے افغان طالبانو پاکستانی طالبانو ته ودرول ایوان چیوس کله روټه په خلو بیا په سړی کې واسطه اکثر دا وی مشرانه موتلو او پولیسي خې جلګي بند کړو. زما په خیال باندې افغانستان پوره کوشش کوي او په دې کې زما معلومات دا دي چې هغه پاکستانی طالبان ډېر مشکلات دي هغه ډېر په پټه باندې کار کوي، بلکې دا چې کوم خلک راغلي دي په دغه وخت کې د مذاکرات په وخت کې شپږ ورځې نه ونه پورې
خبر ہے پاکستان د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ راپور تک وغ وی چی الت تیری کے طالبان پاکستان دی وغ پا پاکستان کی حملے کی اور بیخی زید سوی دی لکت سنگ چی ما پسر کی ہمو ویلے افراسیاب خٹک چا مامدا پشتن وک چی دا خو طبعی خبر ادا چی پاکستان یا بل لاسی حواد چی پاگی کی داخل کی لبل زائزہ خا خلق حملے کوی یا ترگر ڈلی اغا وستوالی ڈلی بھی نو آیا دا پاکستان او دا طالبانو ترمینز پا تعلقاتو کی تیری کے طالبان پاکستان یو مهم خنڈ دی کنا؟ نو داغه جواب باورو بیا با مشتاق کریم سے بتاسو تراسو.
ٹی ڈی پی پا 2005 کی جوڑا شوا، نو 2005 نا 2020 پا رچور لسکالا پاکستان کی پا دی ٹیلی ویژن خبرو کتلو کی تاسو بلی دلی بھی مونگا بناسو نو دا جنرلان ریٹائر جنرلان بناسو اگر بیوچ نا 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 ٹی ٹی پی او افغان طالبانو کے ایس تعلق نشتا او افغان طالبان مجاہدین دی دا ٹی ٹی پی والا چی دا دے ہندوستان انٹیلیجنس او دے افغانستان استخبارات یا جاسوسی ادارے چی دا دے اوی خلق اس خبر دا دا چی دا اس دا خلق سشو چور لسکالا چی دا خبر کولا دا بیانیہ جو رکڑے وا دا خود فوج بیانیہ وا نو اوس ولې داسې اوس وایي چې او دا ټي ټي پي افغان طالبان د یوې سکې دوه اړخونه دي. تاسو وګورئ نو بیان یې بدل کړه. نو هغه پرون هغه ټیک وه قسمونه یې خوړو په دې باندې ولاړو چې چا به هغې مخالفت کولو هغې د ملک دشمنانو او اوس دا نوی ټیک ده. نو ارزه چې ما یقین نه دی چې دا داسې خبره ده. یعنی دا دې پته نه وه چې طالبانو ټي ټي پي یو تنظیم دی او یو تنظیم هو اوس هم دی او آئنده به هم وي. خو ما یقین نه دی چې دوی ټي ټي پي نه دا داسې خطر ګڼي. دوی اصلي خطر پښتون او بلوچ ملي ګرایي ګڼي. چې کوم وطن پال ګوندونه تنظیمونه تحریکونه دي دوی ته اصلي خطر دا دی او هغې خلاف چې ضرورت شي نو ټي ټي پي ډیپ څه کنټرول خپل لاس کې ساتي سب هغې واخلي چې ملت ګرایي ته ځای ملي ګرایي ته ځای پرې نه دي. نو ما یقین نه دی چې هغه جدي یا رښتیا څه داسې لوی خطر دی.
مشتاق رحیم صاحب سوال دا دی چې په داسې حالاتو کې ستاسو په خیال باندې د طالبانو لخوا څخه چې کوم غبرګون دغسې نیوکو ته راځي تاسو د هغو غبرګون د پاکستان دغو تورونو او دعوو ته څنګه ارزوئ تاسو؟
زه فکر کوم چې طالبان په خپل وضاحت کې کافي واضح دي. طالبانو خپل هڅې وکړلې چې د پاکستان سره مرسته وکړي د ټي ټي پی او د پاکستان حکومت
سره مرسته کړې وای. مشتاق کریم صاحب نو بیا خو پاکستان کې عمله نه کېدلې او کړې
دا مخکې چې افراسیاب خټک صاحب ویلې طالبان په واک کې نو بیا هم ټي ټي پی عمله کولې. احسان الله احسان به بیانونه ورکول په آرمی سکول باندې په پېښور کې حمله وشوه او زمونږ د کافي ماشومان شهیدان شول. هلته خبره دا وی چې د طالبان دوی سره مرسته کې ازه ورکړې ده. نو طالبان کو دوه کاله کېږي چې دوی واک ته راغلي دي. خو موږ دا یو لسیزه ګورو چې طالبان به په پښتونخوا او د پښتونخوا نه ډېر کم اخواته خو ډېر فعالیت په پښتونخوا په سیمه کې پاتې شوی الته کوي. نو خبره دلته دا ده چې
مشتاق کریم صاحب سوال دا دی ګوره چې کله په افغانستان کې جمهوري نظام وو د اشرف غنی په مشرۍ باندې ولی نو په هغه وخت کې خود د طالبانو په شکل کې د افغان طالبانو په شکل کې یو ډیره سیمه د حکومت تر کنټرول لاندې نه و. نو هغه وخت ممکن و چې دوی پټووس خو دا وخت تقریبا واک ټول د افغان طالبانو دی او حال دا چې پاکستانی طالبان د دوی ډیر نږدې ملګری دي. نو په داسې حال کې څوک ذهن دا نه مني چې پاکستانی طالبان د افغان طالبان نه کې کنټرول.
ګورې دوه خبرې به سره نه ګډو. یو خدا دی چې طالبانو د افغان حکومت سره د جګړې پر مهال ځمکه نه ونیولې. چریکي جګړه وه او د چریکي جګړې په اوږدو کې دوی هم غلچکي بریدونه کول او وتل. داسې به ډېرې کمې ساحې وي چې هلته دومره غټه شاید هلته دومره غټه ډله ساتل ګران وي. یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې طبیعي خبره ده چې ایډیالوژیکي اړیکې ورسره شته دي. د طالبانو مشران په دغه قبایلي سیمو کې فعالیت یې کوو دلته نه کار یې کړی دی. لیکن خبره که د کنټرول راځي لکه څنګه چې اوس موږ وینو چې طالبان د پاکستان د حکومت تر کنټرول لاندې نه دي. دغسې هغه تحریک طالبان پاکستان هم زه فکر نه کوم چې د طالبانو تر کنټرول لاندې هو. یو اړیکه ساتل ایډیالوژیک پېژندګلوي درلودل دا یو بحث دی. لیکن خپل فعالیتونو په برخه کې آزاد او خود مختار اوسېدل دا دواړه سره ډېر بیل بحثونه دي زما په نظر.
مشتاق سبزي صاحب مشتاق کریم صاحب څه کومه خبره کوي چې عمومي تاسو لیدلې ځکه تاسو په طالبان هم ډیر کار کړی دی یعنی دا پاکستانی طالبان ټي ټي پی دا او بلخو افغان طالبان سره هم آیا خبر هم دغه سیدا چې ټي ټي پی چې دا هغه د افغان طالبان کو غواړي دغه په کنټرول کې نشي راتلای یا هغه له پاکستان څخه کوم حمله کوي لدی ځخه نشي راګرځولای؟
ورجی دغه کوم شک نشته چې په دې کې ټول پاکستانی طالبان دای مشران په افغانستان کې دي. او دا اوس نه دی دا چې په 2014 کې شروع شو په شوش والی وزستان کې ضربه زر نو دغه پرشن په وجه باندې د خبر پښتونخوا د کبایلي سیمو ټول طالبان لاړه افغانستان ته پای وخت کې. اوس زما معلومات دا دي چې دا د افغان طالبان لپاره یو ډېر غټ دردسر دی. یوازې پاکستاني طالبان نه دا چې لیست دي د کاروان دي او هغوی دا وایي چې د دې د مسله حل شي ځکه چې افغان طالبان نه غواړي چې د 90s په شان بیا د یو بل ملک یا د بل میټن ګروپ په وجه باندې تنظیم په وجه باندې د هغې بیا سیوا شي او د هغې حکومت تر منځ لاړ شي.
نو ستاسو په خیال باندې دوی ټي ټي پي کنټرولولای شي؟ دوی کې دغه ځواک قوت شته چې دوی ټي ټي پي وګرځي؟ را
زما په خیال باندې افغان طالبان په دې وخت کې دومره قدرت نه لري دومره پوزیشن نشته ځکه چې دا اوس تاسو ته ما خبر کړ چې جدران نه کله طالبان دوی واپس کړلو همدې افغان طالبانو او بیا دغه اتیا کسان هغې ونیولو او سپیشل فورسز یې پسې راولېږل چې هغې ته یې بوتلو. نو په دغه وخت کې هم دوی مزاحمت کولی شي خو بیا د هغې مشرانو هغې ته ویل ټي ټي پي والا تاسو مزاحمت نه کوي دلته موت ځه. نو زما خپل معلومات دا دی چې افغان طالبان په هغه ځای کې دومره هغوی دغه نشته قدرت نشته چې کوم دی کې پاکستاني طالبان دي. هغلته خپل نظام دی غریبو لاکو کې دي، کنړ کې دي، په نورستان کې دي، په ننګرهار کې. نو که فرض کړه افغان طالبان وغواړي هم په دې وخت نو هغوی دومره قدرت نه لري چې د طالبان پاکستان په ضد باندې کاروي وکړي.
او زه تاسو درې واړو ته یعنی تاسو دواړو ته به راځم حل لاره یې څه ده د دې ټولې مسئلې. خو تر دې له مخه افراسیاب خټک څخه مو همدغه سوال پوښتنه کړې وله، هغه به واورو چې هغه سره حل لاره څه ده، بیا به تاسو دواړو ته راځم.
حل لاره ما خپل خیال دا دی چې یو وړوکی خوندې امکان چې راته ښکاري، یعنی ډاډه نه یم مګر سیاست کې سړی مخې ته چې ګوري دورلوماته، نو دا خبره کېدای شي چې پاکستان کې انتخابات وشي او داسې زحمت مخې ته راشي چې لږ ډېر سیاسي خبرو باندې پوهېږي، نو هغوی که په دې پالیسۍ کې څه لږ ډېر بدلون راولي نو هغه کېدای شي. دا څوګورې مثال زه تاسو درکوم، په مئی 2014 کې این دغسې لکه چې اوس د کډوالو خلاف قدم اوچت کړو، دا قدم یې هغه وخت هم اوچتول غوښتو، یو ډیډ لاین یا ضرب الاجل ورکړی و مهاجرو ته چې تاسو به اوځئ په دې تاریخ باندې او داسې به اوځئ، که نه ټول دړکې خبرې کولې. ما یاد چې هغه وخت د پښتانه ګوندونه ټول یوځای شو، په هغې کې مذهبي ګوندونه و، مولانا فضل الرحمان او سراج الحق د جماعت اسلامي او اسفندیار ولی خان د این پی، افتاب خان شیرپاو د قومي وطن پارټي، محمود خان اچکزی د خپل ملي عوامي پارټي، دی وډو شو د پیپلز پارټي طرف نه هم رحیم داد خان د هغې پښتون چې کوم هغه صوبې صدر و د خیبر پختونخوا، او دغسې امیر مقام زیر امیر مقام چې مسلم دی غونډې وکړې، یوه غونډه اسفندیار خان کور کې شوه، بل غونډه بیا د مولانا فضل الرحمان په کور کې شوه، د دواړو غونډو کې وم. نو مونږ ډېر غونډه پس دا فیصله وکړه چې مونږ د حکومت کرښه راکاږو چې که تاسو داسې کوئ نو مونږ ټول راوځو در پاسې، او ټول افغانان کډوال شو. دغه دا ظلم دی او قانون خلاف ورزی دی، او پلان جوړوي خو پلان دا خو داسې نه کېږي. دا خو باید تاسو افغانستان تاسو یونیسیار کینئ، یو منصوبه جوړه کړئ چې هغه ځای دی ځي هلته به څه کوي، هغې ته امکانات برابر کوي، بیا هغې په رڼا کې یو قابل عمل خبره وینو. سمه ده، بغیر دا خو سمه خبره نه ده تاسو په زور خلک په ظلم وباسئ. نو دا خبره چې موږ وکړې، بیا یو وفد لاړو مولانا فضل الرحمان او څو کسانو سره، نور وخت نواز شریف وزیر اعظم هغه سره ملاقات وکړو، او نواز شریف ورته وویل چې دا خبره تاسو سمه ده، هغه ضرب الاجل واپس واغستو. ټوله کیسه داسې خبره کوم کوي چې پخوا یعنی داسې حکومت سیاسي حکومت چې لږ فرق اچولی شو، لکه د ما تاسو ته مثال درکو.
مشتاکریم صاحب تاسو سره حل لاره څه ده د دې مسلې؟
ګوري زه خو افراسیاب خټک صاحب ته ډېر احترام قایل یم، او دا کوم وړاندیز چې دی کوي دا موقت حل لاره ده، او موقت حل لاره باندې د ستونزې زموږ نه حل کیږي، موږ دوامدار ګاونډیان یو، تل به پاتې کیږو همداسې. نو د هغې لپاره د تلپاتې حل لارې ضرورت دی. تلپاتې حل لاره دا ده چې د پاکستان اسټابلیشمنټ د افغانستان په اړه د خپل ملکي حالاتو ته په کتو د خپل ولس په حال باندې د رحم کولو لپاره باید د افغانستان په اړه خپل قبله درسته کړي، او د افغانستان سره د یو آزاد سټیټ په توګه باندې برخورد وکړي، نه هغه چې په جګړه کې خیل دی او دوی د خپل پراکسیز للارې د خپل نایبینو للارې پکې مداخله کړې دي. د یو آزاد سټیټ په توګه باندې وسره داسې برخورد وکړي. ګوري بعضې مسایل زمنګ داسې دي لکه د ډیورنډ کرخه، که زر وارې مرته څوک بارډر وایي زه د ولسي وګړي په توګه وسره دا نشم منلی، البته که په دې باندې موږ د ولسي کچه باندې ډایلاګ وکړو، هغه غټې مسلې موږ یوې خواته پرېږدو، وړو مسلو باندې کار وکړو. افغانستان او پاکستان دواړه اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، د محدودیتونو او په داخل کې د انتشار سره مخامخ دي. د دې لپاره چې د دې ستونزې حل لاره پیدا کړو، د افغانستان په چارو کې د اسټابلیشمنټ نور د خپل پراکسیز یا نایبینو لارې مداخلې په لارې سټیټ ټو سټیټ د دولتونو او د مملکتونو په سطح باندې اړیکه جوړه کړي، مداخلې نه لاس واخلي، او دلته یو ابجکټیو ډایلاګ یا یو هدفمنده التیا ولري. تر څو پورې چې انتخاباتو خبره ده، زه تاسو ته باور درکوم چې په پاکستان کې د افغانستان بحث شکل راځي، هغه د سیاسي حکومتونو په واک کې خبره نه ده. د افغانستان مسله د جی ایچ کیو سره ده، او جی ایچ کیو د دې فارن پالیسی مینج کوي.
مننه مشتاکریم صاحب. قسم د پاکستان حکومت تل ویلي چې په افغانستان کې مداخله نه کوي، او د پاکستان چې کومې تګلارې دي هغه منتخبه حکومتونه جوړوي. خو مشتاق سبزي صاحب، ستاسو په خیال باندې تاسو حل لاره څه وینئ؟
کرکټ سپتا څنګه ورې نو ما بخل باندې مونږ لا د دې خبرې امکان دی پکې چې پاکستان ځان له جدا ملته افغانستان ځان له ملته او بیا کرکټ سپتا وو موږ یې اعظم دا چې پرس کانفرنس آی کړو رسالت دا خبره ای واضح کړه پاکستان له پکا د چې هغه د افغانستان هیڅ تومنې ما خل منلې دي او هغه ځان له ملته خو رجی څنګه چې مشتګرین سی وی چې تاسو اوس بلور شو غونډې شو بلور مونږ غونډې دی بیا پښتانه دی وخت پا دی دی خوا دی نو د دوه ملکونو لپاره گزاره بغیر نه کیږي او دا چې کوم حکومت پر راځي تاسو پتا چې کوم حکومتونه پاتې شوي دي نو دا چې کوم د پاکستان خارجي پالیسي نه په دې کې د سیاسي حکومتونو د منتخب حکومتونو عمل دخل ډېر کم وي خو بیا هم چې تقریبا وزیر اعظم وي اوسه کیبینټ وي مضبوط حکومت وي نو په دې کې ستونه غټه ستونزې نشته خو ما په خپل باندې پاکستان او افغانستان ترمنځ ستونه غټه ستونزې نشته خو دا مسلې په کاجي په دې باندې بحثونه وشي او دا به خلک دي دا به منتخب حکومتونو کې دا په میډیا کې دا خبرې کېږي نه
مننه مشتاق سزي سب وخت هم دومره مشتاق کریم سب تاسو د دواړو ډیره مننه چې په دې بحث کې برخه را سره واخیسته.